کې مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی؟
د ښه نوي آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول
نور مطالب هم لرو. لومړی مطلب پر واخلم، د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سږ کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و. ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شاخ وکړ چې هر چاته دې د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خپله مورنی ژبه معلومات ورکړي. له 1999 کال راهیسې د فبروري 20مه په نړۍ کې د مورنی ژبې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي. له کابل راپور لرو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. خو آیا دا شوی؟ د افغانستان په اکثرو ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوې برابرې دي، هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل، خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمنی، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کړو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
ژبې پیژندونکو باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګښت شته، خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي. اغلی نورستانی که څه هم وایي په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 13 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي. په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه. د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زی:
یوازینی علت د مورنۍ ژبو د ورځې د نمانځنې د ژب ژغورنې غورځنګ دا و تر څو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز نمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي تر څو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي.
د دغه غونډو تر څنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیری پښتنو دا شعار بدرګه کړ: پښتو به وایو، پښتو به لیکو.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 13 ژبې شته. په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یوه هم پښتو ده چې د شاوخوا 6 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نه کوي. په وروستیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او لننه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل دشباړې برخه شوه. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ لسرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندۍ او باثبات ژبو کې حساب کیږي. اب د یونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړی لوی څلويشت ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبو او څېړونکو ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا دا چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټی وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونه خبرایي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټی وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بل خوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واوریدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورستر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لبي خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلیم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.8 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2025 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کره کتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیزي او د ټولنیزو رسنیو له برکت لیکوال کولای شي چې خپل لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریک کړي. دا لیکنه د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې سارو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدا شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کال مخکې د لونګو درسي په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالۍ تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستن کې کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غي پنځونه صفات پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شان ولیکم او هر وخت د ټولنیز شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
دا کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښود تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی د تر اوسه پوری چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته خپل کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصرع کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سم نه وی رسولې، خو ما ته سمخ کاری. دغه عزیزان بیرته په کومنتونو کې حتی ځینې دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې باید را ستا د دې شعر په دغه مصرع کې دغه خبره چې راغلې ده که دا دغه څه شي څنګه به وي. او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپله پوه شوی یم چې زما وینا رسا شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصری وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصری زیاتې وي یا دقیقې تبصری نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
تر اوسه نه دی شوی. ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پاڼه کې نشته دي او دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لرې ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې د هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به داسې و چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه و، نو په یو مجله کې چې بچا یو شعر یا یوه کیسه خپروله ممکن څو میاشتې وخت به یې نیوای. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلود چې خپله لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سمه کړي. اوس چې بیړه کوي، تیروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور؟
زه خو ډېرې تیروتنې کوم او له همدې کابلی کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه ساعت کې ما ته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یوې کیسګۍ باندې واوړي او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه ساعت پوسټ کوم. خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وی. مثلا په دې ورسته کې ما په لنګ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه ثواب و، نو دغه ثواب کلمه ما د چې په څه تی باندې کلاو، او دې ته بیا زه ورسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي هغه تواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، یو دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته که چیرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریکو کېدای شي چې یو اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته بیا یو برخه سم کړي، او بیا د کال په اخیره کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسي خپل تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم. په ګرو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولسو کلمو ته رالنډ کړ هغه شعر. ما شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوال پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله.
اوږدی شپېو انتظار هم ستا یادونه، د زغم نه دي شوګیری در پسې راغلم. ژوند راشه اوس مې کلکه غېږ کې واخله، کړې مې ختمې فاصلې در پسې راغلم. پل په پل قدم قدم مې را پیدا کړې، رانه تللې قافلې در پسې راغلم. خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کلکې ارادې در پسې راغلم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعران لښوي، اوس د پښتني مېرمن او جنو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکوال پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ شعرونه د شوزو د شعر په ایسه کې، یعنی دغه شوزی نه ویل که اوس چی دی. اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوې دي، نجونې شوزی ډېرې او شروانی دي.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډېری شاعران لرو، د کیفیت لا اړه
کیفیت کوم ستا د می هغه داسې شاعران دي چې دا اوس شش شعرونه وایي. د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو، د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ، دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړئ چې بهتره سي؟
ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي ډېر شي د پداره کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشي شي زما خپل نه خوشي شي خپل شعر
هغه مشهور خبره تاسو باندې هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده که توضیح که اغا مری حتی ده داوی که دی تراشو بله دغا سه تأثیر کوی دی افغان شزین شاعرانو پودی رو شیرونو که ممکن یو چوک دا انتقادو کری چی شزین احساس پا که کم ده که ده شاعر نوم ده شیر لسر لری کو چوک با فکر که ایسی دا ده نارینه شیر ده چرنگه دا خبرم دستی
ده؟ دا وست اسمه ده دا ده دیر بخواد خده زما په نظر باندې دا قوانین ناری نه وځ کړی دي اوس شیر کو د سیدې ستا درونی حالتون دی سید چې بیرونی هم دی بیا د باندې هغه سره یو ځای کیږي هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي په ټول محیط کې انسان روزل شوی دی دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم سید سي قوانین یا د شیر چوکاټ پخوا په افغانستان هنې ځای کې نارینه و زکړي لیکن شیر قانون نه دی شیر احساس دی عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري نو بیا ولي شزینه شاعرانی د نارینه په پله باندې پل کېشت ولي خپل احساس وړاندې کوي
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړي زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم
البته په ټولو باندې
بربند خبرې دي یو خو بربند خبرې دي دا تېره هفته یو شعر د فیسبوک کې هغه سو نو ډېرو خلکو استقبال کوي یو خو هغه بربند خبرې دي او یو هنر دی نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم څنګه تاسو
ته دا دما مطلب دا او بخښه زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې کچرتہ یو عشق شعری که مخاطب نارینه ای نو حد اقل د شزینه په شعر کې فکر نه کوي د مخاطب باید نارینه ای شزینه نه ای یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري فرزن لروانی اړه د شزو احساس شز ډیر حساسی
دا خو منم نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوي زه نه پوهېږم زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغه سې شعر باید ولیکې دغه باید ولیکې زه د دې طرفدار نه یم
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکم ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسي لکه غنم په ځواني ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړوم اوس ګوره دا احساس د دی میرمنې احساس دی الفاظ هم پکې دی میرمنې دی او د میرمنې احساس هم پکې دی او یو ډېر ښایسته بیت دی یعنی دغه سي شزینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زدانه وایم چې نسته یعنی کم دی فکر نه کوي چې باید زیات شي
باید زیات شي نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه شي دا هغه دي ځوانان دي دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سته مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلي دي دا زموږ ټولنه چې ده یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي دا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي خپله دا اوس اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربنډه خبرې زه یقین وکړم
دا ستونزې ستاسو خو کېدای شي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دایسي دغه شاعري وکړه کلنډي چې جاویدان شي او نړیواله
نو د زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای شي په لندوی
خو هیله مام داد سم د شاعري
بل زه کوچنی و ما د کندهار کې د کندهار روزګار نمایي کې زما د مور د پلار مزکی دي نو موږ به ته په دوبی به دا زه به عناب یو ولما خدای دې وبخښي په دوبی کې به ټوله هلته تلله دا رخصتیانې چې بس ولې ما هلته داسې لنډۍ اورېدلې وې او دا کاکري غاړې چې ما اوس را په یاد شي زه داسې حیرانه ولاړم چې هغه خلکو دا څنګه ویلې په دا اخترو کې نو دغه اوس اوسني شاعران چې دي دوی ویلی شي دغسې
نو که په اروپا کې اوسي نو خو شیر شیر دے پار حال ډیر مننه
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو د کتابونو د نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپې ته خرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلد بیلا بیل کتابونه او چاپي اثر ننداري ته وړاندې شول د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو د غستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګنچمیر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځو په نوښت د څلورو ورځو لپاره و ل جلال آباد راپور لرو
د کتاب د غستر نندارتون په جلال آباد خار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستي په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لزګونو سیډونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او لکوزي پښتونخوا راغلو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی وو په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندرتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډیروالي کې خورا مهم یاد کړ ل دې ډلې لیکوال او سیډونکو نجیب منلی د ننګرهار امکاناتو ته پکتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمیر خبرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي خو دا چې ولې دغه نندارتون د پاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ د پاره باید هڅې وکړو د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخته لاړ شي نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم وو هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو
په دغه څلور ورځې نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو پټول افغانستان کې دا میو ډیره خبره ده خو زه دا یم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وسره کی چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کو هر ځای کې جوړ کو د کتاب په اهمیت د قلم په اهمیت لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی کم هله زله کړی دی نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ور کړی دی په پوهه ور کړی چې پښتانه پوه شي
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر خارته وغځوي خو په خبره چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي د وایي د کوزی پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلې او تمه ده چې د نندارتون د لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي
په دې باره کې مکمل حل ځلی منسجم شوی دی نور ولایتو ته هم غځيږي البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولت پورې مخبل پلان ته ګور ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې دغه د هیواد دننه خارون نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد مونږ د خوږی پښتونخوا د ملګرو نه راغلی ان شاء الله دې ته به عملی جامه ورکړو
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
د افغان شاعر دورانی سلیمی یو شعر د دې په ځخ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو
ساتلو د وطن پسچتلنی په ساتلو د وطن پسچتلنی د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړوي زما ساوي په هم دی خو زما زړوي زما ساوي په هم دی خو د خپل ژوند تر دایرې تر پسراغلم ستا د مینی خواست می قبول نوسو ستا د مینی خواست می قبول نوسو لمستیته تر مکی در پسراغلم
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخیشو، له دې به د دې سفرنامې یوه برخه واورو.
کله چې له ننګراره تصمیم پر دې ونیول شو چې کونړ به ګورو، نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمل چې زه یې د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او روڼاندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پېژنم، ټټر یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یې موټر ته پورته کېدلم، نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ راباندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی، او یا به د ده شخصیت ته زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته راواوړې. برعکس، هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت ورکې کړه. دا به نه وایو د بدمرغۍ جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که له پیل هدف د سفرنامه لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندیکیدلو په نیت را پیل کړی و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده، نو ما ته هم دا فکر را ولاړ که چې دا خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي،
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په حق لمې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیشل سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پرېښې وه، هغه بیرته خپل ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپل ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن د ننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي وینې لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده همی شکایت درلود، که یې نه درلوده همی شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسلهوارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوې یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې د سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیونی ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پیښ شوي دي، د ځنډ لامل سره ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وی نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کورونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعری هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت رانه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سبا هغه ورځ دی چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅې وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب ته راجستر شوي واستول. په دغه درو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال په وروستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوری په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث پونوم له یونسکو سره ثبت شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوری بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزاد شوی وو، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوری، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو پونوم ثبت کړي. د اسدی راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوې نغمې سره رانغاړو. تر بلی اونۍ او بلی کڼې مو زحمت شبر خدای سپارم.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.